شپږ بجې شپې احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو راتلونکي غونډې ته سترګې په لاره دی. ټاکل شوې ده چې دا غونډه د دوشنبه پورې جوړ شي او پکې د افغانستان د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت وارسول شي. شاغل بنر د ملګرو ملتو د راتلونکي غونډې په اړه خپل اکسپانه کې پرون ناوخته ولیکل. نوموړي زیاته کړه چې د ترکیه او قطر له سفرونو راګرځېدلې دی او په انقره او دوحه کې له یو شمېر افغان ښځو او نارینهو سره د پخوانیو ډیپلوماتانو او د پوهنتونونو د استادانو په شمول د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ دفتر د افغانستان اوسنۍ بشري وضعیت ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د ادارې د سپتمبر په درېیمه د افغانستان پر بشري وضعیت یو راپور ورکړی و او تمه ده چې د دوشنبې د ورځې غونډې ته دا راپور وړاندې شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د تېرې دوشنبې حمله تروریستي پیشه ګڼلې او په کلکو ټکو یې خندلې ده. د امنیت شورا غړو هیوادونو په دې اعلامیه کې چې پرون ماښام یې خپره کړه ټینګار کړی چې د تروریزم ټولې بڼې د افغانستان او نړۍ د سولې او امن په وړاندې تر ټولو جدي ګواښ دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په کابل کې د غزان مرګ برید خندلې و او ویلي و هیڅ شی دا برید نشي توجیه کولای. د غزان مرګ برید د دوشنبې د ورځې د دوشنبې پورس د لوی څرنوالۍ د پخوانۍ ودانۍ مخته چې اوس دغه ځای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادیږي د کارکوونکو د رخصتۍ پر مهال وشو. طالبانو په پیښه کې د شپږ کسانو د مړینې او ډېر لږ سرټیفیکټو خبر ورکړی، خو جنو راپورونو کې د وژل شویو کسانو شمېر شپاړس ښودل شوی دی. داعش د دې برید مسؤلیت منلی. د طالبانو لوړ رتبه چارواکي پرون ویل چې دوی هیله من دي د جرمني له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني تېر اونۍ 28 افغانان چې په بېلابېلو جرمونو تورنو افغانستان ته واستول. د طالبانو دغه چارواکي چې په راپور کې نوم نه دی اخیستل شوی د جرمني خبري اژانسته ویلي دا د دواړو هیوادونو د ولسونو حکومتونو په ګټه ده چې خپلې تاریخي اړیکې بیا پیل کړي او شمن پاتې شي. جرمني له طالبانو سره چې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو په سرغړونه تورن دي ډیپلوماټیک اړیکې نه لري. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن د لوی وچو جام په لوبو کې د کوربه تایلند په وړاندې خپل وروستۍ سیالي ترسره کړي. د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس یاد سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته دوی بجې پیل شي. د جرمني پولیسو پرون د اتریش او تن اتلس کلن ځوان په مونشان ښار کې د اسرائیل کنسولګری ته نږدې د ډزو په ترڅ کې وواشه. د روټرز خبري اژانس خبر لمخې دغه کس مخکې تر دې چې ووژل شي په خپلې وېزړې تفنګچې له 15 پولیسو سره ډزې تبادله کړې. د حمله د 1922 کال د حملې د کلیزې پر مهال وشوه. هغه وخت د مونشان یا مونیخ د اولمپیک لوبو پر مهال فلسطیني مبارزانو د اسرائیل یولس ورزشکاران وژلي وو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د حل لپاره ځینې ګامونه اخیستل شوي.
تقریبا افغانستان طرف ته 4.5 زره موټر ته تار صنعت ورکړ شوی دی او یو نیم زر نه تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړ شوی دی.
لدی هڅو سره سره له هم شکایتونه په خپل ځای دي.
څلسم ورځ کې لارې زمونږه ولاړې دي، زمونږ مشکل ته حکومت پاکستان توجه نه کوي.
په دې خبرونه کې مو په کونړ کې لوي ستونزې خبرو.
د کابل بانک د مشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان یو تعداد ستونزو سره مخ دي.
په میدان ورتک کې مڼې پخې شوې، بڼوال ورته خوشاله دي خو یو هیله لري.
د څه خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
که څه هم د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویل پاکستان سره په سوداګرۍ کې ستونزې حل شوي، خو افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان په سوداګرۍ کې راغلي نورې لانجې له هم پر خپل ځای پاتې دي. پاکستانی چارواکي وای هغه موټر چلوونکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوي باید د اگست لومړۍ نیټه د تګ راتګ لند مهاله سند یا ټاډ ولري. د تازه میوو ځینې سوداګر وای ګڼ موټر چلوونکي نه دي توانېدلي چې د ځینو ستونزو له کبله دغه سند ترلاسه کړي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم په زرګونو موټر چلوونکو پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره لنډمهاله اسناد یا ټاډ ترلاسه کړي، خو پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ بهیر لا هم عادي سوی نه دی. د ټاډ په نوم د دغه لنډمهاله سند په مرسته افغان او پاکستانی موټر چلوونکي کولی سي د شپږ میاشتو لپاره له پاسپورت او ویزې پرته تګ راتګ وکړي، خو په هرو شپږو میاشتو کې باید دغه لنډمهاله سند تمدید کړي. دغه سند په کابل کې د پاکستان د سفارت او په پاکستان کې د طالبانو د ډیپلوماټیکو ماموریتونو لخوا د $100 په بدل کې برابرېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي یو غړي خانجان علي کوزي پرون ازادي رادیو ته وویل تر اوسه زرګونو موټر چلوونکو ته ټاټ سندونه ورکول سوي دي.
تر اوسه پورې زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4500 موټر ته ټاټ سند ورکړل شوی دی او پاکستانی مقاومت ته هم تر 5500 تر 2000 پورې پاکستانیانو ته ورکړل شوی دی. نو اوس خو امارت اسلامي او خپل پاکستان دې ته معتقد دي چې بدون د ټاټ سند نه باید موټر لاړ نه شي، ځکه چې پاغې کې بعضې مکلفیتونه دي چې ډرایور د مال د ورکولو مخه نیسي یا د نورو مسایلو مکلفیتونه دي چې تجار هم په دې خوشاله دي. اما تر اوسه په هم یو تعداد ډرایوران د بعضی تخنیکی ستونزو له مخې نه د سند نه دی اخیستلی دی. یو تعداد جزئیاتو هغه دا ده چې یا جواز سیر مکمل نه دی پاک، یا پرزن لیسانسونه لري، یا تخنیکی معاینه نشته، یا نور داسې مسایل دي. بعض شیان نه دی اخیستل شوي، یا تذکره کمپیوټري نه لري، هغه بیا احصایه مرکزي ته لیکل کیږي. یا په افغانستان کې خو دغسې یو مسله وي، یو سړی 5-6 تذکرې بیا لرلي. نو په دغه ارتباط باندې یو تعداد بندي او ډرایوران نه دغه کیږي، نه دي اخیستلي.
ځینو موټر چلوونکو اعتراض کړی چې د ټاټ سند ترلاسه کول زیات وخت نیسي او د هغه لپاره زیات نورو کاغذونو او اسنادو ته اړتیا وي. د تازه میوو ځینې افغان سوداګر وي له دوو اونیو یوه بله لانجه دا راغلې چې په خیبر دره کې ځینو کسانو د اعتراض په ډول د سوداګرۍ لاریو مخه نیولې ده. دا له تیرا سیمې د ناامنیو له کبله لس کاله مخکې هغه بې ځایه سوي کسان دي چې خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه لري، خو د پاکستان حکومت یې لا غوښتنې نه دي منلې. د افغانستان د تازه میوو سوداګر محمد یمین حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریو د تګ راتګ مخه نیول سوې ده.
د ډیر لسم ورځ ده چې زموږ لاری مال ته 14 ورځ که 14 ورځ کېږي لاری زموږ ولاړې دي. زموږ مشکل ته ورو حکومت پاکستان توجه نه کوي چې دغه مشکل د قوم سره حل کړي. دا قوم سره حل کړي دا مشکل، او دا لاره خوشي کې دا ورو ټول سبزي او میوه ده او ټول هغه سم نه منځه بتلي. موږ چې خپل کرا خو کې دي کوم پیسې چې کشتم کې اخیستل شوي دي ورو هغه پوره کړي، مشکل دا کاغم پوره کړي.
د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیره پلاوی غړی او د پاک افغان ګډې خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د تورخم له لارې د مالونو د تګ راتګ بندېدو افغان سوداګر سخت زیانمن کړي دي.
مسافرین تګ راتګ کوي او همدارنګ زمونږ ترانزیت مطلق بند ده. د پاکستان اکسپورت او د افغانستان صادرات چې ده په ډېره مشکل سره د شلمان د لارې چې تقریبا 15 ساعته فاصله هم زیاتیږي او ډیر خطرناک لارې ده. هر ورځ چې د یو دوه لارې هم چپکیږي او د ترڅنګ د اموالو د خرابېدو باعث هم ګرځېدلې ده. نو په دې اړوند باندې د افغانستان او پاکستان ګډه خونه او همدارنګه دواړه لوري سوداګر د پاکستان حکومت او همدارنګه دغه د قومي خلکو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې باید تجارت، ترانسپورت او ترانزیت د دغه ستونزو ښکار نشي.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان سفارت د اګست پر 23 په یوه اعلامیه کې د پاکستان له حکومته د تورخم لارې د خلاصېدو او په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی او نورو سوداګرو غوښتنه کړې چې ترانزیت او تجارت له سیاست جلا وګڼل سي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې په خپل حل دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد یو شمېر افغان کډوال وای چې د دغه هیواد پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او ځورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بیولس شارګوټ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې پولیس ورغلي او له دغې سیمې یو شمېر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکي افغانان دې وضعیت ته اندېښمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیره شپه ناوخته دولس نیمې بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د بیولس ښارګوټي څخه د چهارشنبې په ورځ له کوره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په منځګړیتوب بیرته خوشې شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلي او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولي دي.
زه ونی ولم سره د څنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي. هیڅ دې د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته. تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته وو. بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس تیره شپه شاوخوا دولس بجې د سیمې ته ورغلي او له دغه ځایه یې میشت افغانان نیولي او له ځان سره یې وړي دي. د دې ښارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. له څلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په یولس بجو او دولس بجو د افغانانو کورونو ته ننوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنیو او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بیولس ښارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتن لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری یې د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په میدان وردګ کې منی پخې شوی او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. بڼوال وای که سړی خونی موجود وي د حاصلاتو د خوسا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به خرڅولو ته نه مجبوري شي. په دې اړه راپور لرو.
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو زردالو او نورو میوو باغونه لري. وای دا باغونه په لاس جری بمځکه کې جوړ کړي. حاصلات شدی خو زیاتوی د سړو خونو د نشټوالي لامل د خونسا کېدو لويري باید ارزانه او پلوري
دا ډیر تکلیف لري وسونه کې وش کوله ونی راول دلته واچو دلته بیان چې خرچ سیاغه د کني دلته پرتی تر پال بده پکښکړی پرتی وینو څلور خونې نه لرو پېښې څلور خونې کړي وي هغه چې خلکو اخیستي وي چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي همدا چې خونې نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي ټول په خپل کورو کې جوړی کړي دي خپل مال یو شای په کې اچي
دا خبره په میدان وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکو سوداګر اختر محمد هم کوي
بس یاره غومګ هغه روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو د جرمنی اوس په خسي د رسیدلې د جوړه سمانی په بیا چې تلمې سی بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم درغه یو همدغه ولو کابل ته په خرڅو یو به ترازو نو یو د 10 پټر خبرو پر مسا پر ازي کاریګر او کرایه د موټر او پلاستیک کمیشن دا د 10 پټر پر مسا پر ازي اتیرو په تمامي یا پینځات یا نوی د کابل کیږي چې موږ سره کوم کو کنه خونی جوړ کني بغداد هم خدا تجارت هم خدا ټول ته خدا اوس جوړ کني دا
باغلرون کې او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلاتو ته بازار موندنه وکړي د دې په خبره د ایوازي د باغلرونکو او سوداګرو غشتنه هم نه ده بلکې د لسګونه او انسلګونه نورو هغو هم ده چې لدې درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ ګټي د نر خلص والی وسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په یو باغ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل
منګو به جې رازو کارت مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو دی ورځ 500 روپۍ نو دا نو دا موسم د یار شي کار موسم دا وخت دی مړو موسم دا دا مړی ډکو بیا نو چې مالین راځي بیا زیړی راځي دا مړو پورګری کوو وګستنه مو دا غاده چې دا پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دې کې کې او څاغه وکینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه پنافته تمام سي نو ټول خلکو اندغه مړو میوه تستګنی ولیدي
دا یادونه ورده چې د پاکستان لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي
ششم روان کړي ده سي د میوه لپاره د محصولاتو لپاره خو بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او د دې لپاره ضرورت چې موږ یو ستاندرد او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان د موږ له مقامات سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نشي چې خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي ته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ باندې میږي او هلته بیا هغه دهقان خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي
بل خو د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداری ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خوای دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي ترڅو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی دا څرګندونی داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ایزو چارواکو په حواله سمو د مخ کې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندستان ته صادر شوی دی خدای چې په څومره اندازې پاره زیات جزئیات نه دی ورکول شوی دا یادونه ورده چې د افغانستان په ډېری نور ولایتونو کې هم کروندګر بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دې د حاصلاتو لپاره د سړو خونو او بازار پیدا کولو غوښتنه لري
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چاوي بي وسلي په افغانستان کې له هرو دوه کسانو یو تن اغیزمن کړی دی د غیداری پرون پر خپل ایکسپانه لیکلی چې په افغانستان کې 80% کورنۍ په داسې حالت کې ژوند کوي چې د کورنۍ د هر غړي پر سر $30 کم عواید لري. د اوچا په وینا د 6 میلادي کال یوازې 4 میاشتې پاتې دي او د افغانستان لپاره د 2023 کال د بشري غبرګون د پلان یوازې 25% تمویل شوی دی. د ملګرو ملتونو دغه ادارې لیکلي چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو د دوام لپاره اضافي ملاتړ ته اړتیا ده. ملګرو ملتونو ویلي 6 میلادي کال په افغانستان کې 3 میلیونه اول کسان چې د دغه هیواد د وګړو څخه باندې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سبا او بل سبا د افغانستان په زیاتو برخو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل کړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیا کې ویلي د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، شمال لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو په بیلابیلو برخو کې به د بادونو سرعت په یوه ساعت کې له 50 تر 80 کیلومتر پورې وي. د غوی میاشتې له 2 اونۍ راوروسته د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه واوښتل.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
جرمنی په غزه ترانګه کې له فلسطینیانو سره د خپل بشري مرستو اندازه $50 میلیون ته زیاته کړه. له تیر کال راهیسې له فلسطینیانو سره د جرمنی ټولې بشري مرستې 380 میلیون یورو ته ورسېدې. په همدې حال کې په غزه ترانګه کې د اوربند ټینګښ په هدف خبري روانې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون پنځشنبه په غزه تړانګه کې له فلسطینیانو سره د بشری مرستو زیاتولو اعلان وکړ. هغه په اردن کې د خبرو پر مهال له فلسطینیانو سره د 50 میلیون یورو په ارزښت د نورو بشری مرستو اعلان وکړ چې ورسره له تیر کال راهیسې د جرمنی د دغو مرستو اندازه 380 میلیون یورو ته ورسیده. د دغو مرستو عمده هدف په غزه کې د لوږې، د خوړو د کموالي او خورځواکۍ په وړاندې مبارزه، د غرض د صحي خدماتو رسول شول سی وی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اروني د 160 لاریو دوه کاروانونه په مستقیم ډول لوردون څخه د غزه د شمال لاري غزه تړانګي تزي. د اکتوبر له 8 په غزه تړانګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړي جګړه روانه ده. د جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او شاوخوا 250 نور کسان یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي تر اوسه په دې جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 40,880 او د ټپیانو شمیر 490,450 ته رسیدلی دی، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. د جګړې ترڅنګ په غزې تړنګه کې د اوربند ټینګښت لپاره د قطر، مصر او د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب حڅې روانې دي. د حماس مخکښ مرکچی پرون د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې پر اسرائیل فشار راولي څو په غزه کې اوربند ته غاړه کشیږدي. د فرانسې خبری اژانس راپور له مخې د حماس مخکښ مرکچی خلیل الحیا په یو ویډیوي وینا کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د فلسطینیانو په قلمرو کې د اوربند په وړاندې د خند په جوړولو تورن کړ، خو نتنیاهو تیره چهارشنبه حماس ډله تورن کړه چې په مستقیمو مذاکرو کې هر څه رد کړي، خو اسرائیل د ده په وینا په مذاکرو کې د یوه پړاو د پیل لپاره هڅه کوي.
د مصر د وسلوالو ځواکونو ویاند وی د دغه هیواد لوی درستیز احمد خلیفه پرون په ناڅاپي ډول د غزې پر سرحد روان امنیتي وضعیت وارساوه. د پوسټ په یوه خبره کړې ویډیو کې ښکاري چې خلیفه د رفح دروازې د مصر په اړخ کې له خپلو سرتیرو سره خبرې کوي. د مصر لوی درستیز په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې د مصر د وسلوالو ځواکونو عمده ماموریت د مصر د سرحدونو خوندیتوب دی. دا سفر داسې وخت کې چې د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو په روسیو کې ویلي چې اسرائیل به د فلادلفیا دهلیز له کنټروله لاس په سر نشي. دا د مصر او غزې ترانګې ترمنځ د 14 کیلومتر په اوږدوالي پرته کرښه ده. مصر شل قطر او د امریکا له متحد ایالاتونو سره یو ځای هڅه کوي د اسرائیل او د حماس پر لید مشانو ترمنځ د سولې منځګړي چوب کړي په وار وار د رفح سرحدي دروازې پوښتو او فلادلفیا دهلیز کې د اسرائیل له پوځي حضور سره مخالفت کړی دی. د امریکا متحد ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ټله یو ترورستي سازمان ګڼي. راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان موضوعاتو ته ګرځو. په کونړ کې د کابل بانک مشتریان په ولسوالیو کې د دغه بانک د څانګو د پرانستلو غوښتنه کوي. دوی وای د ماشونو د ورکړې په وخت کې ډیر بیروبار وي او په سخت ګرمۍ کې د ورځو له انتظار وروسته بیا هم په اسانه نوبت نه ورسیږي. د دوی په خبره په مراجعینو کې کمزوري کسان هم شته چې دومره اوږدو قطارونو کې د درېدو او هر ورځ بانک ته د تګ وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په کونړ ولایت کې د کابل بانک مشتریان وایي له بانک د ماشونو د اخستلو پر مهال د غنی غونی لامله لستون سره مخ دي او آن ډیر کله نه توانیږي چې په ټاکلې ورځ خپل تنخواه ترلاسه کړي. حمید الله هم د یوې ملکی ادارې مامور دی او د ماش اخستلو لپاره له یوې لري پرتی ولسوالۍ راغلی. وایي په ډیرو ستونزو تر اسداباد ځان را رسوي او بیا دلته ورته په ورځو ورځو نوبت نه رسیږي.
د کابل بانک د میشتنی معاشاتو د توزیع په برخه کې ډېرې د دولت مامورین، نظامی مسؤلین او کارمندان د غنی غونی د وجنه یو تعداد ستونزو سره مخ دي. دغه غنی غونی په اساس باندې د هار عام نظم د خلل سره مخ شوی دی. نو هله غوښتنه مو ده چې دغه ستونزې لپاره یو حل لار جوړ شي، کچې ته د ای ټی ایم ماشینونه ورته اضافه کړل شي او یا هم د هغه د مامورینو او کارمندانو په تشکیل کې وسات راوستل شي.
محمد انس انیس چې په یو دینی مدرسه کې خون کېده هم ورته شکایت لري. نو موري وايي د کابل بانک په مشتریانو کې داسې کسان هم شته چې په بدني او اقتصادي لحاظ کمزوري دي او نشي کولای ل خپل ولسوالي او هر ورځ اسداباد تراشي او یا هم په وګدو قطارونو کې د زیات وخت لپاره انتظار وکړي.
جدلته د ماشت اخستو په خاطر څوک راشي نو د انتظار لپاره مناسب ځای نشته. ډیر مشران خلک علما بکی دي د خونځیو او د پوهنتونو د مدارس او استادان دي یا په دې کې مایوبین دي یا داسې خلک دي چې غو تکلیف لري، بيماري او ناجوړوي. د ماشت اخستو په خاطر هغه په ساتونو ساتونو انتظار کوي چې دا کار په دوامدار توګه باندې د ولسونو لپاره دی لوی مایوسی سبب ګرځیدل لري.
د زیتوی چی بانک په یو غنمیشته سیمه کې دی چې له مشتریانو پرته د عامو خلکو غنګونه هم پکې زیاتوي.
چې دا غدا ساحه نسبتا غن پوسره ځکه نږدې د کونړ مرکزی روغتون دی. په دغه سره کولار باندې تک را تک هجوم د خلکو ډیر زیات دی. نږدې د ډاکټرانو دکانونه دي، هوټلونه دي او د عامو خلکو دکانونه هم دي.
د نوی کابل بانک کوم مشتریان چې ازادي رادیو سره یې خبري کړي ادعا کوي چې په سلګونو کسان په دې هله پوګدو قطارونو کې سرل مرته ولاړ بي چې نوبت پې راورسیږي. بانک ته به نه نوځي او خپل میشتنی تنخواه به ترلاسه کړي. د پوهنې ریاست کارکونکي همت الله هم یو له دغو سلګونو کسانو دی.
کونړ له معرف کارمندانو په ځانګړي ډول ښوونکي د اداري امورات او ټول مامورین په کونړ کې د معاشاتو د توزیع په وخت ډېر زیات راش او بیروبار وي او یوه څانګه ده او زه یو ساحه ډېره محدوده او کمه ده او مراجعینو مشتریانو ته ډېر سخت مشکل دی.
په کونړ کې د کابل بانک مشتریان د یاد بانک له مسؤلینو غواړي چې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي او حل کول لپاره دی لازم اقدامات وکړي. د یاد بانک یو تن مسؤل د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته د ځای تنګوالي په اړه د مراجعینو شکایتونه ومنل، خو وايي یوازې د ماشونو د ویش پر مهال یو څه ستونزې شته او له هغه پرته یې مراجعین کم وي. خو زیاتوي چې بیا یې هم خپلو مشرانو ته د مشتریانو شکایتونه رسولی دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بانکونو مخو ته د خلکو د قطارونو جوړېدو مخکې ځینې امنیتي ستونزې هم رامنځته کړي او دغه شان په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان په دغه هیواد کې بیا واک ته رسیدلي بانکي مشکلات زیات شوي چې دولتي کارکونکي هم اغیزمن کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورسته تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio